راډیوي مجله خبر شي، یو ریپورت اورو او په دې ریپورت کې د هغو متقاعدینو ستونزې اورو چې وای د ژمي د سړې هوا سربیره اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ماشونه او د دوی تقاعد حق نه دی ورکړل شوی.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وای په دې سورجمی کې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وای ل شو خدریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وري بیل بیلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي، بیا هم د دوی ستونزو تر رسیدنه نه ده شوی. دوی له ډلې طاهر ظفری وای د شمې پراتلو سره ستونزې دوه برابر شوي او د خپل کورنۍ ورځنی اړتیاوې د پورونو لاري پوره کوي.
ډیر مشکل لات سره موږ مخامخ یو، موږ به کور خلک یو، د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا د بچو خوراکي مواد له باسونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو، پان مواد خو هیڅ قطع نشته. دا موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پری خپل فرشونه ټولم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسؤل جان محمد ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پر ماش موږ نه دی اخست. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات د غژمې اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري، بازو کورونه خرج کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، حتی دوی غدایې ته مجبور شول یو ته ذات.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وای د تقاعد موضوع ډیر پیچلې شوی او که د متقاعدینو وضعیت ته پاملرنه ونه شي یو انساني نورین برام انستشي. خغلی سنگر ازادي رادیو ته وویل
عوام یې خدا بل دلته د کله کې یو مهم دي ورکړی دي مریض یو دي شپخانی او د لابراتوري دواګانو پیسې هم دین لري تختو ستونزو سره گرفتار دي. نو کته کې د امارت اسلامي توجه نه کینو دلته به غټه انساني فاجعه مې ستراسي.
د خغلی سنگر د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1.2 زرو ته رسیدي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبان حکومت وایي ځبی الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو څه باندې یو میاشت وړاندې د بی بی سي د اکسپرټ په یو سپیس کې دا کړي و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کیږي چې هر پخوانی کارکونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي، خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کیږي. لمړی نیو وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد وای کس خزوی خوند دی ورکول کیږي، خو د دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 30 کلنۍ پورې د دوی د تقاعد د اخیستلو مستحق ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډیر مهمې دي. نوی خبرې لري او نوی مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ باره کې اکثر معلومات پیدا کو.
د بل خلبي خوځښت څرنګ را منست شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څه مونږ څه ذکرې و هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته.
کله دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واره. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نو یو کتابونو خبروی چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندونی په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالی د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نوې لهجو درامنځته کېدو سبب شي، او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سندونو لهجه زی شولې او بیا دا لهجه په بیلو شبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوې دي. په دې غرنی ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له عمل هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغیږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سړکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هر قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو راپوهول لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زموږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوې دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر وسه تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي بس شوې، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل. که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړی چې په درونه نووزی مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوی دی، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وايي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفیع نشتې درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سه باندې دولسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، پښه مې اوسې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستې د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد تاسو په ډیرو بدو شرایطو کې هم لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څنګه مصروف نه یست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پې کړی؟ بله
بد شرایط په درد واله ولما په دې ورستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زر دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زما پښې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه او چې په خاور ته غل ته په اسلام آباد ته ولاړم، یوه ځای نه کانادا ته راغلم، تر اوسه پورې ته دا وی لاندې یم. هیڅ نه یم څه وای نو په دې اساس دا وایي کوم شی لواله نور د پخو لیکنو د پاره تر اوسه پورې هغه نه لرم. داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل وکړي هغه کتاب
بله
اسره افغان نشته.
او مام دا ویل
ما دا غن هغه نشته او ډیر لوی کارم.
او مام دا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پکاو په لازدی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور کې څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې ته څنګه یو فرهنګي حرکت او پاینر کې یو ژور سیاسي حرکت چې مغول د دوی د تشکل نه ویریدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په ورشته کرواسیانو کې دی، د تقریبا 210 زره مریدان درلوده، او د دې نه د مغولو د حکومت ویره چې د دوی په ضد راونه پاتېږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې د ته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی او هلته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې پیریوال ته په عربي کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاور څه تبیت شوی، د لاور نه هندستان ته والته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدل ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي. چې دا ډیره جالبه ده، ما یو وخت دا غزلی پیدا کړی مې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت د تصوفي غزلې وي، لیکن اوس معلومه شوه چې دا د روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوی او په پښتنو کې رواج دی. نو ډیر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډیرې جالبې برخې لري، ډیر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو دغه پوتوشټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړ نسخه جوړه او چاپ
شو. استاد تاسو ویل چې دا څو سو کال مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکښته پښتو ژبه یې څنګه ده د شکاری سي ابتدایي ده او کنه د شکاری ستر دی مخکې به هم ځین آثار وو
کتاب فارسی ده
یو
کتاب فارسی ده فقط پښتو یو ناره پکښته ده
همدغه ناره د دې ناری ژبه څنګه ده اندس په دې دلالت کې ستر دی مخکې هم آثار وو
د ناری ژبه خديره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدای ده نه ده
نه یعنی تاسو او بخښه استاد یعنی تاسو اټکل څه ده دغه ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کوچی کېدې چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه بیا کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یوه نورسته د روحانيان یو دوی ناره ما پیدا کړي یوه نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي یوه نورسته ما ډېر زیات ناره چې پیدا کړه غد د اوټکو ناره وي چې د اوټکو ټول تاریخ په کې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناره وي چې د احمد شاه بابا تاریخ په کې راغلي همدارنګه د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورور را پیدا کیږي ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نوړان دي د روحانيانو نه دې یوسف زو د دورې دي د یوسف زو د واکملي دي کله چې یوسف زو د کابل نه یو رسولوال ته په خبر کې نشه ولاغه وخت دوی ناری وایلي د ګیانو سره جنګی دی هغه ناری راستراغلی نو ناری په خپل د تاریخ یو لوی برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدی کابل هم ډیر ارزښتلی ما یو مفصل مقدمه پلیکلی یو اتیا مخه او دا مسائل چې راغلی مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نو او اتسو وکاله مخ کې دوی اخیسته دي د خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي همدار زغه جګړه چې د مغول او پښتنو ترمن شوی هغه جګړه چې د پښتنو خپل منځ کې شوی یو لګلګ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی ادبی تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم ورسته احمد شاه بابا جوړ سوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کال نه مخکې راغلی دی یعنی او اته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی دنې وغه د مغول سره وخت په وخت جګړي دا چې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته یعنی به یو نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بل
او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دی چې ته څلور ځای د مستند په نامه امضا پکې کړی او ته چې د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړی په غوږی شمسی او قمری تاریخ لیکلی او فاینال کې د دې کتاب هیڅ غلطی نه لري نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خاطکو نه ولاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نور ادب ته مخه کړ په وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته و او د اپریدو نو ورورو راوښت افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علوم په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن استاس په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. دغه شاید کنه چې د خپل لاس تراسي دغه سره نور نسخه نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخه د بل چا په لاس ولاس کې وال شوې. ما چې وکړل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا سلو کې 50 غټې پکې وال شوې، ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دوی نسخه نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس مصنف وهلی شي نه، بلکې نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی، او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه، البته تاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوی کلونری استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی. خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځینې مواد راوخوړی او کار پی وکي؟
نو ښه مواد کول دي چې راغله مخه اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي، هغه چې راغله مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ اداري هغه فعلاً خپل کړي څو چې زوار شم او بیرته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، مونږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره یې جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې هم پرتې دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوې مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره همغه ده چې زه بېرته په خیر ولاړ شم، نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راور او کار ته وکاو د چاپ ته پر آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو په اړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه په تیرو سبان دي ټول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2017 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لکه ډالرو خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په $1.8 million وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوندې، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لیلر ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولي د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. ښاغلی رسولي په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ، باید تاریخ کې مطالعه وکړو. دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلنده ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خون سي غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوي سي هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یاد یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات سړی کوي سي عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه تل ساته د مځکې نه تقریبا د 5-6 متره جګې لغونه واخلو. مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاغذ رانیسي. ښه ده چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم په دری قسمتو او افقی هم په دری قسمتو. دی تاس په پرده که نه مستطیلونه غارینو، مهم مستطیل اغا مرکزی ده. که غواړئ چې جالبه شی غواړئ چې په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی چې جالبه تاسو ته ښکاري په دغه یو کونج کې سر راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دا هم په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان وي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. بیا په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کېدی چې هر څومره کمره سه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. ښه ده دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي، ټایمر اخیستی خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یا د ریموټ کنټرول کېدای شي یو وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموټ کنټرول واستوي کمره کې او سوئچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. یو بل لاره څوک وغواړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي چې عکس واخلي. دا سیستم دا سره سره تاسو د کوي چې په مثلا یو عکس لوڅو عکسونه جوړو، یعنی دا چې یو عکس روخانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي او یو عکس دمسه لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایټ روم یا نورو د عکسونو د اډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس تر جوړ کې.
لشاغل رسولی په مننې لې خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګي دي. یوه یې هغه نومېشي، بل یې زاو هغه. شاغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیایم لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سولایزي او د فکری او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. همدغه و چې تقریبا قزوم چې د ډیر له سعودواتي ادراتي هم کلونو پایل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په ډیر له سعودواتي کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونۍ ځناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څومره څه ذکرې وغوته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او مغه چوکات موږ را ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتل شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای سره رسیدلی چې اواز په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو. مثال چې موږ د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه کته شوې نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسخته او د جمعې او دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو آدرس و هغه وخت او دغه تګراته قدر ته وایم چې په دیوی ونی پوغدو کې لسلو لتر دوه سو پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کړ؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د 1400 دغه د نوی ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیول کوشش وکړي چې دا
شو دا کتابتون. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي حلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
زه درته وایم چې په بلخ کې په غو شروع کې یعنی امدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبې ځوانانو ته ورو پیژندله. لدین مخکې ډیرای تر دې چې په د پونتونو تر کچه پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنوی را پیدا کېدل، دې ټول دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی، خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وو، که نثر وو، په دې باندې به کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپل پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا و چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوس کې نه وه، خو یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو وراخیستلی وای به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساتي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې هیلی دی چزڑا کے ٹولے کھڑے وے نن دی ساس کے پگریوان وی نم واخست اس پر لائے در نہ ظالم دور واخست اس پر لائے در نہ ظالم دور سرس رہ ننگی دے اوس خزان وی نم خپلو تور زلفو کے راگی رشوے خپلو تور زلفو کے راگی رشوے خکلے دی سیرا نن زندان وی نم سوشو پختانی کچو پخلش وی تا سو شو پختانی کچو پخلش وی تا تالک آینه غنده ایان وینم.
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر سیجی تر بلی خبرونه زحمت شی بر لطاس و اجازه اخلم شدیوی.
دادی تورل
لسپینا خلق پیدا دی زکات سترگو تور دسپینو میسکی وینا.